واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه د بشری حقوقو مدافع ډلو ملګر ملتون ته په یو سرخلاص لیک کې د دغه نړیوال سازمان د بشری حقوقو د شورا یا ایچ آر سی لخوا په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت د څیړنې او د محاسبې د یو اعتباري میکانیزم د جوړولو په غرض د یو ځانګړي رپورټر د ټاکلو غوښتنه کړې. په دې سرخلاص لیک کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دایمي غړو او څارونکو په نوم لیکل شوی ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ارتباط د پیاوړې محاسبې ضرورت لیدل کیږي او باید چې دغه رپورټر یا ځانګړی استازی بشپړ اختیار او صلاحیت ولري. په افغانستان کې د امریکا د سفارت یو لوړپوړي پخوانی ډیپلومات ران میک کینن چې د یو هیئت په مشرۍ کابل ته په سفر تللی د طالبان د حکومت د مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد سره ملاقات وکړ. د باختر خبری اژانس رپورت ورکړ چې دواړو د متحده ایالاتو او افغانستان د اړیکو په شمول په ګڼ شمېر مسایلو باندې خبرې وکړې. اژانس کینن له قوله وایي چې په افغانستان کې وضعیت د هغه څه برعکس ده چې په لویدیځو مطبوعاتو کې په اړه رپورټونه ورکول کیږي. د طالبان حکومت د متحده عربي اماراتو د جی اے اے سی هولډنګ په نامه د هوایي میدانونو د سنبالولو له یو شرکت سره د افغانستان په هوایي میدانونو کې د ترانسپورټي خدماتو د سرته رسولو قرارداد لاسلیک کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره یا اوچا وای چې دا وخت 19 میلیونه افغانان د خوراک له بابته د بې امنیتۍ احساس کوي، 25 میلیونه نور په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي. د اوچا د رپورت لمخې د نوموړي سازمان نن د پنځشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي چې دا وخت 5.8 میلیونه افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په داخل کې د بې ځایه کېدو په وجه در په در ګرځي د ژمي د موسم د رارسېدو نه مخکې سرپناه، خوړو او جامو ته ضرورت لري. اوچا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او زلزلو له امله هم په زرهاو کورونه ویجاړ شوي دي. د بشری حقوقو د څار مؤسسی یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د معلولینو د حقوقو ایوې مدافع بنفشه یعقوبی ته د 2022 میلادي کال لپاره د دغه نړیوالې مؤسسی زړورې مشرۍ جایزه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ورکړه. بنفشه د افغانستان د منحل شوي بشري حقوقو د آزاد کمیسیون غړې وه. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق یا یو ان اف پی ای وای چې دا وخت نږدې 450,000 امیدواره مېرمنې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې په خوندي ډول د ماشومانو د زیږولو لپاره عاجلې روغتیایي پاملرنې او طبي مرستو اړتیا لري. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د سیلابونو په وجه د ښځو او ماشومانو په شمول د پاکستان د سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په صوبو کې بې ځایه شوي دي. فصل هاو روغتونونه او طبي مرکزونه هم د سیلاب په اوبو کې ډوب شوي دي. جمهور رئیس شی جن پینګ با د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په سمرقند کې ملاقات وکړي. په دې اړه به نور جزئیات زمونږ همکارا تاسو ته دروړئ.
جمهور رئیس پوتین هم دا ملاقات په خپل تایید کړ او په روسیه کې د یو اقتصادي غونډې په مهال د چین یو جګپړی قانون جوړونکي لی جنګ شو ته وویل موږ به په نږدې وختونو کې له جمهور رئیس شی جی پینګ سره وګورو. هیله من یم په سمرقند ازبکستان کې که ازبکستان ته د شی جی پینګ سفر تر سره سي دا به په دوه نیمو کلونو کې د هغه لومړنی بهرنی سفر وي. دغه ملاقات د نړۍ د دوه قدرتونو ترمنځ د روابطو د زیاتېدو ښکارندوی کوي. چین بیا له غرب سره د تایوان د مسالې او په خپل هیواد کې د ایغور مسلمانانو او نورو اقلیتي ډلو سره د چلن له امله زیاتېدونکي جنجال لري. پوتین او شی د ورستی ځل لپاره د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په بیجینګ کې د اولمپیک د لوبو پر مهال پر اوکراین د روسیې له برید څخه څو اونۍ مخکې کتلی و. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
متحده ایالاتو له اوکراین سره د 615 میلیون ډالر پوځي مرستې اعلان وکړ. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن چې په جرمنی کې د اوکراین د دفاعي ارتباطي ډلې یا یو ډی سی جی د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون په غرض تللی نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې جمهور رئیس جو بایدن د دغه نظامی مرستې منظوري ورکړې ده. استن دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د یوکرین پاوس دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې له اشغالي سیمونه د روسي ځواکونو د شړلو لپاره تاروزي عملیات پیل کړي دي او د دواړو خواوو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی د چهارشنبه پر ورځ هوډ وکړ چې د روسي ځواکونو نه به د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 میلادي کال کې اشغال کړي هم بیرته ونیسي. د سول نه د امریکا خبریال ویلیام ګالوب د امریکایي مامورانو له قوله وایي چې روسیا له شمالي کوریا نه د مهماتو او وسلو پرانیولو بوخته ده. د روسیې د نظامي چارو کارپوهانو دا پوښتنه کړې چې آیا د شمالي کوریا سخت وسلې او مهمات به د یوکرین په جنگ کې کارور کی او کنه. آسترالیایي چارواکو د چین د امنیتي ځواکونو لخوا د آسترالیا د سی جی ټی این تلویزیوني شبکې د چینی الاصله انکرې چنګ لی سره د ناروا سلوک غندنه کړې ده او غږ یې وکړ چې د ملاقات لپاره د اجازه ورکړي. او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې ایراني ډیپلوماټان د البانیا له پایتخت ترنې نه د وټو په حال کې دي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما د چهارشنبه په ورځ ایراني ډیپلوماټانو ته سلیر ساته وخت ورکړ چې لاغه هیواد نه ووزي. نوموړي ویل چې سکال د جولای په 15 د البانیا د حکومت ډیجیټلی زیربناو باندې په سایبری حمله کې د ایران جاسوسانو لاس درلود، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دغه تور رد کړ او د البانیا د حکومت د پریکړې غندنه وکړه. له بلې خوا متحده ایالاتو له تیرانې نه د ایراني ډیپلوماټانو د شړلو په باب دغه هیواد د حکومت د پریکړې پل ملاتړ اعلان کړی دی. البانیا د ناټو تړون غړی ده. په داسې حال کې چې د چین او متحده ایالاتو ترمنځ د تایوان پر سر تشنج مخ پر جاتی دوه، د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړ چې د متحده ایالاتو د کانګرس د غړو یو بل هیئت هم د تایوان پایتخت تایپی ته رسیدلی دی او نن د سپتمبر 9 د سواد نړیواله ورځ ده. دغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د یونسکو سازمان په 1950 لمریز کال کې اعلان کړی و، په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1960 کال کې ولمانځل شو. په افغانستان کې د سواد کچا 8% کې ښودل شوې ده چې دا د نور هیوادونو په پرتله ټیټه کچا ګڼل کیږي. د خبرونو پای
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د حکومت د متحده عربي اماراتو د ګاګ په نوم یو شرکت سره د افغانستان په فضا کې الوتکو ته د خدمتونو د برابرولو لپاره لسکلن تړون لاسلیک کړ. دغه شرکت چارواکي وایي تمه لري چې د افغانستان له فضا به د تیریدونکو الوتکو شمیر کې زیاتوالی راشي او ورسره به افغانستان ته هم یو شمیر نړیوال هوایي شرکتونه بیرته خپل الوتنې پیل کړي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او د متحده عربي اماراتو د ګاګ په نوم د یو شرکت ترمنځ د افغانستان په فضا کې الوتکو ته د خدمتونو د برابرولو لپاره یو تړون د دغه وزارت د معین او د دغه شرکت د واسادي ترمنځ د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د پنجشنبه په ورځ لاسلیک شو. دې غونډې ته ملا برادر ویل چې د مخه هم د افغانستان درې هوایي ډګرونو ته د ځمکني خدمتونو د برابرولو په برخه کې د متحده عربي اماراتو د ګاګ شرکت سره تړون لاسلیک شو چې هدف یې افغانستان ته د نړیوالو هوایي شرکتونو سنیدلو
او دغه تړون په همدې هدف لاسلیک شوی و چې په نتیجه کې یې افغانستان ته ځینې نړیوال پروازونه پیل شول او تر یوې اندازې یې د هیواد پر تجارت او اقتصادي وده مثبت تاثیر درلود.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست ملا حمید الله خوند دې تړون د هدفو په اړه ویل چې د یوې خوا به د ګاګ شرکت په وی د ګرین کې الوتکو ته فضايي خدمتونه وړاندې کوي او د بل خو به فضايي خدمتونو د وړاندې کول لپاره افغان کارکونکو هم وروزي.
د دې پروژې له تطبیق سره به هغه الوتکو ته چې د افغانستان له فضا څخه تیریږي او یا د هیواد په نړیوالو هوایی ډګرونو کې ناشته کوي د هوایی لارښوونې چوپړتیا په نړیواله کچه د ایکاو له معیارونو سره سمې وړاندې کیږي. د دې پروژې له پلي کېدو سره به د الوتکو مسؤلیت له دې پلوه خوندي او د پروژې د لومړي پړاو له پلي کېدو وروسته به د عبوري پروازونو د عوایدو سرچینه یو ځل بیا پرانیست.
د دغه لس کلن عامه مشارکت د تړون له مخې به د متحده عربي اماراتو د ګاګ شرکت په هوایي ډګرونو کې هغه ماشین آلات چې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او هم د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د تیرېدو پر مهال د خدمتونو وړاندې کولو لپاره ورته اړتیا ده د چمتو کولو په برخه کې پانګونه وکړي. د ترانسپورت او چلند وزارت مرافیان غلام جیلانی و پاویل چې د متحده عربی اماراتو شرکت په دغه تړون پر اساس د خپل پانګونې پیسې د افغانستان له پزا څخه د عبوري الوتکو د ټیکس څخه تر هغه مهاله واخلي چې پیسې پوره شي، او بیا به د عبوري الوتکو څخه ترلاسه شوي پیسې د دواړو خواو ترمنځ وویشل شي. خو افغانستان به په هوایي ډګرونو کې د الوتکو د کیناسلو او پورته کېدو او د رهنمایي او نور خدمتونو څخه ترلاسه کېدونکي عواید هم ترلاسه کړي.
مخکې دوه قرارداد امضا سوه څه خلا بیا هم په کارو کې وه، خصوصا د افغانستان په فضا کې د الوتکو د تیرېدلو دپاره د هغوی د رهنمایي دپاره تجهیزات موجود نه وه، تجهیزات تخریب شوي وه. دا یو کمبوتي وه زموږ په اپریشن کې. د معیارونو پر اساس کله چې طیاره په فضا کې تیریږي هم باید مخابروي ارتباطات یې په ټوله فضا د افغانستان کې تامین وي، او هم باید د راداري سیستم په ذریعه ولیدل سي. چې دا مشکل موجود وو، ډیرو مشهورو هوایی شرکتونو د دې مشکل په خاطر چې د دوی د کمپنی اصول ورته اجازه نه ورکول چې په داسې یو شرایطو کې دا خطر ومني او د افغانستان د فضا څخه تیر سي.
د ګاډ د شرکت استازي ابراهیم باروپی د دغه تړون په اړه ویل چې دا تړون باندې یوازې دا چې فضا کې نړیوالو پیلوټانو ته لازم معلومات برابر کړي، بلکې د جهاد د لټون د خدمتونو برابرولو لپاره افغانستان ته به یو شمېر ستر نړیوال هوایي شرکتونو تنی دو ته هم لاره هواره کی. خاغلی مارو پیویل چی دابا دا افغانستان په اقتصاد هم خاغیزو لری.
We expect in the following month there will be a significant increase in the air
خاغلی مارو پیویل همدارنګه محتمل روی چی پر روانو بیشه که بدوی کارگو در اوتلو پا برخه کی دن پا افغانستان که هم بحر که دا پانوار زیادوال ارش او ورسر با دا افغانستان سازیرات و وارده زیش او دوارو خواه تا بی گتر ورسی.
From this development
خاغلی چی دغه شرکت پانگوانا با دوی خواه افغانستان که دوی چلند زربینا و درغوانی او دا پرختی سبب شی، او دبل خواه با پا دغه سکتور که افغانان وروز دل شی او کاری زربیتون با رامست شی. خاغلی سود و جل چی افغانان پا دی سحاکی وروز دل شی دا شرکت پا غویتا پا زی کنترول چاری وسپاریک. متحده عربی اماراتو د ګاک شرکت د پوخانی رژیم پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې مسافرینو ته ځمکني خدمتونه برابرول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
رپورټونه ته د آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. په افغانستان کې د ښځو په کار او تعلیم باندې د طالبانو لخوا وضع شوو محدودیتونو او په ټوله کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې اقتصادي بحران د ډیرو نورو ستونزو ترڅنګ د رواني ناروغیو کچه هم لوړه کړې ده. دغه ستونزه په تیره بیا په ښځو او ځوانو نجونو کې ډیره لیدل کیږي. د فرانسې خبری ارژانس په دې هکله د کاپیسا په ولایتي روغتون کې د رواني ناروغیو له مشاورې فروزان جمشیدی سره مرکه کړی چې تفصیلی پر پورت کې وړاندې کیږي.
د کاپیسا ولایت په ولایتي روغتون کې د رواني ناروغیو مشاوره آغلی فروزان جمشیدی وایي د دوی په خزینه مراجعینو کې د ځان وژنې او لوړ عصبي فشار پیښې ډېرې لیدل کیږي.
دخترک ها بودن، یک دانیش خدا قرقره کرده بود، سی دانیش مرگ موش که فامیل نفامیده بودن و یکیش هم پنجمش بود که میگفتن که خودش کردن، مگر او چرایی بود میفامیده که مقابل برادرش بود یا کس دیگه بود.
آقلی جمشیدی زیاتوی دی پیسو او امکانات و نشتون دوی لده رستونزو سر مخامخ کردیدی.
خیلی مشکلات زیاد شده، سابق بود بسلا به چندی مساد بود برمی طبقه مجزا کمک میشد، کمک پولی میشد و اونا اگر کسایش که ترس از بدر از برادر خود داشتن یا از شوهر خود خانی همین بود برشان کمک تا یک مدتی که میانجی به اینشان میشدن پس به فامیلا تسلیم میشد. او بود آل هیچ چیزو نیست.
نوموړی وای د خزو او ځوان اونجونو ترمنځ ځانوژنې پیښې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي.
ماهانه د 3 نفر 3 نفر میرسه د هر ماه ما، یعنی امی دوا خوردگیش باز بعضش امی که حسابی بشه، بعضش ومره شوهرشان میشه، بعضش بیخی دخترای مجرد است که از دلتنگی و بیکاری و خستگی دست به خودکشی میزنه.
آغلی جمشید زیاتوی په رواني ناروغي او د اخته کسانو د ښه درملنې لپاره په کار ده چې د هغوی مشکل په سمه توګه درک کړل شي او هغوی ته د مشورې ورکولو وخت زیات شي.
وخت گرفتیم د کلینیک بر مردم که میگفتن، حتی اول به پرسنل خود شفاخانه یک چیز بیخودی بود، وقت که گپ می زدن می گفتن یک دو ماه قدر دوام می کنیم تداوی می کنیم تاثیر نداره، یا بده دانه در دقیقه یا 15 دقیقه 20 دقیقه قصه خود یا یک قسم.
آقای جمشیدی بیکاری در روانی ناروغی و دجاتوالی امده لامل گرنی او زیاتوی دغه کار د نارینه و لخوا د خزو پا براندی د تابدری خوالی د خودل و سبب هم گیگی.
سابق که بود خانه اگر 5 مرد بود 2 مرد بود 3 مرد برادرشان بیرون مسئول بودن کار میکردن، ای تو وقتی نمیمان که در خانه بیان بسلاس، اگر در خانه میامدن بس پول بود کار بود سمیمیه زیاده بود فیلن هم و مردم که بیکار شدین در خانه، مرد یک در خانه بیکار شد کن که میشه.
که چه هم پا افغانستان که پر روانی ناروغی و دخته کسان و دقیق شمیر ندی سرگند، خو اتکل که گی چه دیر شمیر خلق پا تیره بیاخذی لدغ ناروغی و رنزیگی. در روانی ناروغی و متخصصین تنگار که وی چه در درملنی او مشوری ترچنگ مخنیوی یعنی ده هوق عوامل و لمنزورل و تهم باید کار وشی چه دغ ناروغی و در منطقی دو سبب گرزی. مومن خان واحدی در امریکا غگ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن پرون چهارشنبه پخوانی ولسمشر اوباما او د هغه میرمن سپینه ماڼۍ ته د دې لپاره رابللی و چې په سپینه ماڼۍ کې د هغوی له جوړو شوو انځورونو نه پرده پورته کړي. نورحال په رپورټ کې
په سپینه ماڼۍ کې د باراک اوباما او میشل اوباما د تصویرونو د پرانیستلو په غونډه کې ولسمشر بایدن اوباما د امریکا په تاریخ کې یو له تر ټولو اغیزناکو ولسمشرانو څخه یاد کړ.
تاسو میشل پیژنئ، هغه هم یو له تر ټولو اغیزناکو لومړنیو میرمنو څخه ده. هغه پوهیږي او تاسو ټول پوهیږئ چې بې له هغې اوباما د هر څه نشو ترلاسه کولی.
اوباما هم د بایدن صفت وکړ او وی ویل چې امریکا خوشبخته ده چې د بایدن په څیر ولسمشر لري او د هغه د شرافت او زړورتیا له امله یې ورڅخه مننه وکړه.
تر ټولو مهمه د امریکا پر خلکو او دیموکراسۍ باندې ستاسو له باور مننه کوم. له هغه وخته چې تاسو واک اخیستی امریکا بهتر وضعیت لري. موږ ټول دې مننه او قدردانی کوو.
میشل اوباما خپل د ژوند داستان بیان کړ چې یو تور پوست انجلۍ څنګه د شیکاګو په یوې بې وزلې ټولنه کې له لویدو وروسته د امریکا لومړی میرمن سوه. هغې وویل دا ورځ د هغې او د هغې د میړه او یا د دوی د تصویرونو په اړه نه، بلکې د امریکا د ارزښتونو په اړه ده.
That is what this country is about.
د دې هیواد ارزښتونه د توکم، نسب او شتمنۍ پر اساس نه دی ولاړ. دلته ټول خلک مساوي حق لري. کاغه یو ماشوم وی چې ځان په دوو بسونو او ریل کې تر خونځي رسوي، یا هغه مور چې خپل اولاد ته د نفقې لپاره دوه ځای کار کوي، او یا هغه تازه کډوال چې دلته د ځان لپاره نوې سرپنا مومي او خپل د خوکې راتلونکي مسیر ټاکي.
د میشل اوباما تصویر شارن سپرینګ شلی او د شاغلی اوباما د تصویر انځورګر رابرټ مکرډی دی چې د دالای لاما او نلسن منډیلا د تصویرونو په رسمولو یې شهرت موندلی دی.
You'll note that he refused.
ستاسو پام دی چې هغه په دې تصویر کې زما سپین ویښته نه دی پټ کړی. هغه زما دا غوښتنه هم ونه منله چې زما غوږونه کوچني وښیي.
په امریکا کې برحال ولسمشر معمولا لزان وړاندې ولسمشر سپینې ماڼۍ ته رابلي او په سپینه ماڼۍ کې یې له تصویر څخه پرده پورته کوي. خو دغه رسم د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ په واکمنۍ کې مات سو. ترامپ هغو اوازو او دسیسو ته لمن ووهله چې ویل یې باراک اوباما په امریکا کې نه دی زیږیدلی او د امریکا د ولسمشرۍ مستحق نه دی. په سپینه ماڼۍ کې د لومړني ولسمشر جورج واشنگتن څخه نیولې د امریکا د ټولو پخوانیو ولسمشرانو تصویرونه نصب سوي دي. د 1915 کال راهیسې د دې تصویرونو لګښت د سپینې ماڼۍ د تاریخ لیکنې د ټولنې پر غاړه دی.
موږ اوس د تصویرونو یو بشپړه ټولګه جوړه کړې ده، د دې لپاره چې ټول ولسمشران پکې راون غاړل شي.
خو د تصویرونو په دې ټولګه کې چې د یو ولسمشر تصویر نشکاري، هغه پخوانی ولسمشر ټرمپ دی. هغه د 2000 په عمومي ټاکنو کې د خپلې ماتې لمنلو پرته سپینه ماڼۍ پرېښوده. سپینې ماڼۍ د ټرمپ د تصویر د ور اضافه کولو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نورو بارانونو اټکل شوی، ملګری ملتونه په پاکستان کې په چټکۍ سره خپل مرستندویا عملیات زیاتوي. نور بارانونه به وضعیت لا هم پسې خراب کړي. لیزا شلاین د ژنیو نه رپورټ را لېږلې چې له نظرانه یوسف زینه یې اوري.
په پاکستان کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د 1200 نه زیات کسان وجلی او د 3.5 میلیونو نه زیات اغزمن کړی دي. په میلیونونو یې بې کوره کړی او په پراخه کچه کورونه او ودانې او ته زیان اړولې دي. په راتلونکو اونیو کې د لا زیاتو بارانونو وړاندوینه شوې ده. مرستندوی ادارې کوشش کوي چې عملیات ګړندي کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره رپورت ورکوي چې د نهو ټاکل شوو الوتنو نه لومړی 3 د دوشنبه پرس پاکستان تر دریدی چې پکې د ژوند د اساسي ضرورتونو سامان بار دي. ټاکل شوی چې شپږ نوري الوتنې به د چهارشنبه او پنځشنبه د دوبۍ نه پاکستان ته لاړ شي. د آسیا او آرام سمندر لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرې مشر اندریکا راتورت وای خیمه او نور مهم توکي به د ازبکستان نه پاکستان ته ولېګول شي. هغه وای چې د سیلاب زپلو سیمو 50,000 کورنۍ او ته د مرستو لپاره لومړیتوب ورکول کیږي.
دوی د خپل سیمو نه وتل نه غواړي ځکه چې دا یوازې هغه څه دي چې د دوی سره پاتې دي. د خوړو کمښت ډېر زیات وي ځکه چې حاصلات یې ډېر شوي. د سیلاب څاروي هم وژلې دي. نو واقعا هم دا اوس د مرستو ترلاسه کول هغه څه دي چې ورته اړتیا ده.
راتواد ویل چې یو ان سی آر په ملک کې موجود بشر دوستانه زیرمې لګي ترسو شاوخوا سلور لکه او شل زره سخت ځپل شوی افغان مهاجرین او د هغه پاکستانی ټولنو سره مرسته وکړي چې د افغان مهاجرو قربتوب کوي. دی وټکل لمخې دا محل 1.3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشتي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل برخه کې 1.5 میلیونه ډالر د اړتیا وړ د ضرورت وړ درمل، د اوبو د پاکولو کیټونه، ټانکونه، خیمه او نور داسې توکي ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویان تارک جاسروویچ وای د ناروغیو د سارنې د کچې د لوړولو، د زیانمن شوو روغتیاي مرکزونو د بیا رغولو او اغیزمنو کسانو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز مرستو د برابرولو لپاره بیړنۍ اړتیا موجوده ده. هغه وویل
As the situation is still expected to worsen because
اټکل کې چې د سیلابونو له کبله وضعیت لا نور خراب شي او هغه کسان چې لا دمخه اغیزمن شوي دي لا نور اغیزمن شي. موږ هڅه کوو چې په روغتیا د سیلابونو اوسنۍ او اغیزو ته ځواب ووایو. په ورته وخت کې روغتیا ته د پیښو نور خطرونو لپاره چمتووالی ګړندای کړو ځکه چې موږ په راتلونکو میاشتو کې د لا زیاتو مونسون بارانونو تمه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سیلابونو د زرو نه زیات روغتیایي مرکزونه زیانمن کړي دي او د 300 نه زیات ویجاړ کړي دي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو اوري. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د ژوند د نورو ستونزو ترڅنګ د پولیسو لخوا زورول کیږي او پیسې ورنه اخیستل کیږي. د کډوالۍ د سندونو لمخې د مهال په پاکستان کې 3 ډوله افغان کډوال ژوند کوي. دغه افغان کډوالو په اړه له پیښور نه د مسکا صافی رپورت اوري.
د پولیسو له لوري ناوړه چلان په پاکستان کې د افغان کډوالو د لوی ستونزو څخه ګڼل کیږي. خدا ستونزه تر ډیره د ناسب شویو کډوالو لپاره لوی سر خوږی دی. د کډوالۍ د سندونو لمخې په پاکستان کې 3 ډوله او نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. یو هغه چې پی او آر یعنی د ستوګنې کارت لري او شمیر یې 1.3 میلیونه دی. بل ډول یې د ځای پیژن پاڼې یعنی ای سی سی کارت لرونکي دي چې څه باندې 800,000 ته رسیږي. او دریم ډول یې غیر رسمي افغان کډوال دي چې د شپږو لکو څخه تر 1 میلیون پورې دي. دوی نه پاسپورت او ویزا لري او نه هم کوم بل ډول رسمي اسناد. په پېښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند وای د غیر رسمي افغان کډوالو لپاره د شارت په نوم یو دفتر شته چې دوی کولای شي لارې یې نوم لیکنه وکړي او د ستونزو پر مهال مراجعه ورته وکړي.
زمون چې کومه اداره دا پارټنرز دی شارپ تھرو باندې موږ دا سکرینینګ کوو نو دې ته به یو چک ملاو شي چې پاری باندې دی کولای شي چې کسهم دې دا چې ستونزي یا پولیسي تنګینو هغه کولای شي د ګورنسیا چې کوم هټ لاین نمبر دی پاری باندې کال کولای شي. نو زمونږ خپل لیګل ټیمونه دی هغه بیا کولای شي چې دې مرسته وکړي کدا چې سو دغی.
خو اته وشت کلن سید خپل واک چې د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو دی او نږدې یو کال کیږي چې پېښور ته کډوال شوی وای د دغه دفتر لخوا ورته یو کاغذ ورکړل شوی چې هیڅ ګټه نه لري او راستر بل دغه غیر رسمي افغانان د پولیسو لخوا زورول کیږي.
بیروزګاری وکانا افغانستان کې دلته کار دراغلی ما غریبې ده دلته به ولسم لګو غټه ما شومن ته هل د کار نه و او زما یو دوه روزه مندي غلطه پولیس والا نیول یو مش باندې بس افلار اخلاص کې یو لک روپیه په لګیږي شافه دا ټوکان چې موږ درکړی دا په ډر نه وي نه موږ سره کومک کیږي نه د موسیله خو موږ سره کومک کیږي او پولیس له هم زور کوي ورځ کې موږ راکړه کوي پازابي موږ ګرځي کنه.
په پېښور کې د افغان کډوالو کمشنر محمد عباس خان وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او دوی ته د رسمي اسنادو برابرولو لپاره یې له نورو ادارو سره خبرې کړې چې ژر تر ژره ورته یو لار غوړه کړي.
دا صرف پاکستانانم کو ایون پاکستانانم چې سره چې کارډ نه دا پرابلم غیته می نو اوس مونږه منیسټري اف سفرون آی او ایم انټرنیشنل اورګنایزیشن اون مایګریشن اږي سره په دې باندې کافی ډیټیل کې میټینګ شوې دي او ډېر زر مونږ د غیډ رېجستریشن لپاره آی او ایم په امداد باندې به دلته سنټر کولاو او په پاکستان کې چې څومره ان ډاکومنټډ افغانان دي چې سره چې کاغذ نشته سند نشته نو دا غیبه مونږ ډاکومنټیشن کوو نو ان شاء الله ډاکومنټیشن چې شنو بیا د پولیس هراسمنت شو یا چې کوم هراسمنت دي نو دا غي چانسز به بالکل ختم شي ان شاء الله.
د پاکستان د بهرنیانو د قانون لمخې هیڅوک په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای خو یو شمېر افغانان وایي چې پولیس یې د اسنادو په پلمه د پیسو اخیستلو په موخه نیسي او خوشې کوي. مسکا ساپي امریکا غږ پېښور.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او دا هم د روانه خبرونه ورسره رپورت. د چهارشنبه پورې د کرکټ د آسیا جام په یو سیالۍ کې پاکستان د یوې سخت لوب نه پس افغانستان ته یوازې په یو وکټ مات ورکړ. د دې لوب په جریان کې د دواړو ټیمونو لوبغاړو او لوب نه پس د مینوالو ترمنځ د احساساتو ډکې صحنې او خبرګونونه لیدل شوې دي. نور حال په رپورت کې.
د افغانستان او د پاکستان کرکټ سیالي تل د وروستۍ مرحلې پورې زړه پورې او له هیجان ډکه لوبوي او د چهارشنبه پورې هم دغه شی وشو. پاکستان د افغانستان د یوسلدش منډو د هدف په تعقیب کې تر شلم او راورسید او پروستي لوبغاړي وکړې شو چې هدف ترکې.
جستنه مې نه
مشتل دا ویلی چې زموږ ټیم ښه ټیم دی خو قهرمان ټیم نه دی. نو د یو قهرمان ټیم کې دوه د پاره په کار دی چې د داسې وضعیت سره بیا مخامخ نسو او کوشش وکړو چې د نه هم ښه لوبه وکړو
دوباره نه هو.
افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی د پاکستان سره لوبه کې ماته د یو غلط تصمیم نتیجه بولی او وایي چې پاکستان سره مو سخته مقابله وکړه خو اخر کې توپ قسم زه ونه غورځید او نتیجه بدله شو.
Yes, so always against Pakistan was a tense game.
مختل پاکستان سره ډیره سخت مقابله کړې ده او په اسانه مو ورته ماته نه منلې. د سیالي کې بس په اخر کې یو دوه توپ خطا لړل او لوبه مو لاسو وته.
The right ball on the right area.
د افغانستان او د پاکستان د سیالي په جریان کې هم لوبغاړو خپل احساسات کنټرول نه کړ شو او پاکستانی لوبغاړي آصف علي او افغان لوبغاړي فرید ملک ترمن میدان کې تاوتریخوالی رامنځته شو. په دې پیښه پر ټولنیزو رسنیو کې د پاکستانی او افغان خبريالانو او مطرح فیرلو ترمن یو تود بحث هم پیل شو چې کرکټ کې باید داسې پیښې تکرار نشي او لوبغاړي باید د لوبې د روحي درناوی وکړي. افغانستان نن د آسیا جام وروستۍ سیالۍ کې د هند سره مخامخ کیږي. او د ستمبر په 11مه نیټه با پاکستان او سریلانکا د آسیا د جام په فائنل یا پایلو بکی لوبه کوي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې پایتور رسیدا.